څلور بجې شپې احمد شیبری همداسا جی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي. سیګار دغه څرګندونی پرون په سو ټویټونو کې د خپل درې میاشتنی راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړي او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کانال لکه د 2020 کال په دوبیا او مني کې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې ناروېژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې د بلاروس زنداني فعال الیس بیالیتسکي، د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2020 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي. د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو با ارزښته هڅې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له مات سره مخامخ کړي دي. د بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اړ کړ چې خبرداري ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکی نه کوي. روسیې تیرونه نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د یوشتم کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. وړاندې جزئیات تر سره شریکو. په افغانستان کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر حالو ځلو له انتقادونو خبرو. په افغانستان کې د کانکور یو شمیر برخوالي ګیلمنې دي چې د خپل خوښې په انځي ته د تګ اجازه نه لري.
خفقان می پدیده چې ژورنالیزم د رښتونه حذف شوی دی.
مګر زما چې د مکتب دولت څخه می حقوق پوندې ډیره خوشاله.
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونې او فرصتونه څیړو او په کور دننه د بې ځایه شویو حال درکوو.
یو توجه دې ورسره وسی کوونه سي دا ماجرین ختم دی بل د مرګ د حالات سره مخ دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حال لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې په کې راغلي، نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه افغانانو ته جوړ نکړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او پاکستان حتی ویلي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د بریډ یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامه کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایلې د زورګونو افغانانو قرباني کېدلو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوی خبر پانی په یو برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نکړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وشلل. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغه ډلې شته چې نړۍ ګواخي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوې چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوا یې د طالبانو واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په کنون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جماعت کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2001 کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
طالبان وایي افغانستان د هیڅ لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکیچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په سازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت ته تمدید ترڅنګ له سرغړوونکو سره حساب وشي. لبلې خو بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسول هي دربار په افغانستان کې د دغه شورا کړنې د بشري حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پورا پورک.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اتحاد ډلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلي چیرې چې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. د دغې ډلې پاس تازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د داسې یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي یو ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پریښودل کیږي، حجاب پرې جبري شوی او میرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤلې هي دربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د وس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري کڅاری پیوړی نشي دا مسله نور هم جدي کیږي. اغلی بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت اندېښنه خي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلاره رامنځته کړي.
Councils held several meetings on Afghanistan and listened to a lot of
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه په دې برخه کې نظریات هم اوریدلې دي. لغو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړې، خو دغه شورا چې کومه پریکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزوري پریکړه ده. سره له دې چې دغه پریکړه باید ځانګړی راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقوقو نه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوږده ناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او خاينې پایلې شریک شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د خزو برخي مسؤل هي دربار دغه پایلې ته ناهلی خی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف له مخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو میرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړي دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونی وای اجازه ورنکړل شو چې د خپل خوښي پانځه انتخاب کړي. یو شمېر نجونو چې په کندهار او کندوز کې د کانکور آزموینه ورکړې ازادي راډیو ته وویل اجازه ورنکړل شو چې د حقوقو، ژورنالیزم، زراعت، انجینري او وترنري پانځه غوره کړي. د نجونو د هم وای دوی پرې نه شول شوې چې له خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم سګنې د کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شوه، خو د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی یو شمېر وایي د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نمونه نه وو. 18 کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکې ده، هغه چې د پنځشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړي. ازادي راډیو ته وایي له دې عمله چې د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکنې اجازه ورنکړل شوه مایوسه ده. دا جلی چې نغ واړی نومې د حساسیتونو له عمل راپور کې اچي د پنځشنبې په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه. وایي لدی بهیر خوخنه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل لومړی انتخابي حقوق خود ټاکلو حق تر اخیستل شوی او
کړی چې امتحان شروع سو فرمې مشترک توزیع کړل، نو ورسته چې امتحان سنه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله، نو مشته وویل سوچ تاسو همدغه پونځاني په کټ انتخاب لري د نورو دینه لري. مشته وویل تاسو حقوق نسی ویلې انتخاب حق نه لري نسته په سمډیر خپاسو مچولې د حق سره نګرم چې انتخاب
کړ. لکندهار د کانکور ازموینې او بلګډونواله چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي رادیو سره خبرو کې هم تاسو ته زیاده کړه.
د کندهار ولایت د شوزل لپاره صرف طب، شریعت، اداره عام، تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډیری نجونو په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد، حقوق، کمپیوټر ساینس، انجینری، ژورنالیزم نسته، ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو. خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځشنبې په ورځ د تلی په 14 له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سګنی کانکور کې 25,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجونې دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 20مه با په کابل او د همدې میاشتې په 29مه با د کابل په ولسوالیو او هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسره ثبت نام کړي د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه روانه ده او ټاکل شوی ده چې وروسته بیا د کابل په ولایت کې هم د کانکور ازموینه واخیستل شي. ستونزه د ځینو کتونکو په وینا دا ده چې په تیر یو کال کې نجونې له 12 ټولګي نه فارغ شوې. البته سږ کال 15% د کانکور په برخوالو کې نجونې تشکیلوي. کال ته به دا شرایط څرنګه وي؟ آیا کال ته به د افغانستان په کانکور کې یوان جلیوی یا انجونی بوی او کبنوی؟ د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها سره می دا موضوع شریک کړه. دوی په خو د جمهوریت په وخت د لوړز ډاکټر له وزارت سره همکاري لرله. د استاد بها نظر سره شریکو
ته دا خو ډیر ښه کار دی چې افغانستان کې ډیرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړ تحصیلات عالی ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چوس په یولسم په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوي راځي وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې هم دو پنځه دېرش شته نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونې به د کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
استاد بهاودین بهاو چې خپل نظر له تاسو سره ده په کانکور کې د نجونو د ګډون کېدلو د ګډون په ارتباط څرګندوي چې کال ته به هم نجونې په کانکور کې برخه واخیستل شي او کنه. د ازادي راډیو د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو په دې کې د افغانستان پاشل شبه اقتصاد ننګونې او فرصتونه مسله چیرل شوې ده. او تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ستاسو په ځای را رسیدلي پیغامونه خبرو.
ویوا لا لیبرتا،
او سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت لدی پریکړې سره هم مهاله د بشري حقوقو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. لبلې خو د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکی چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیه پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهی پاسداران سیاسی مرسیال یدالله جوانی، د سپاهی پاسداران د سارولا د څنګه د عمومي قومندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومي قومندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولېزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندی او د هغو کسانو له نخ کولو بډاډه ونکړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همدارز ویلی چې اوس د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړی دي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام ته سباندې یوونی وخت پات شو. نن د اکتوبر ومده نړیوال جام په استرالیا کې د اکتوبر پښپړسمه پیلېږي. تر دې جام مخکې یو شمیر لوبډالو تمریناتي لوبي پیل کړی دي، دوستانه لوبي چې د دغو لوبو په لړ کې بنگلاديش او پاکستان نن لوبه وکړه. بنگلاديش په ټاکلو شلو ورونو کې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، یو سلو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې البته تر دې مخکې پاکستان په شلو ورونو کې یو سلو اووه شپېته منډې کړې وې، پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، چې دا لوبه په دې ډول پاکستان د یوویشت منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د استرالیا او وستنډیز ترمنځ همدا شیبه هم روانه ده. دا لوبه هم د سشکاري چې استرالیا ګټلې ده، ځکه چې استرالیا په شلو ورونو کې یو سلو اتاویا منډې کړې دي، ولوبغاړي له لاس اور کړی دی او د دې په جواب کې بنگلاديش په 1900 ورونو کې 133 منډه کړی دی ولوبغاړي سوسی دلی دی نو ویسټ انډیز ته په یو اور کې شپږ دېش منډه پکار دي چې امکان نه لري امکان خو لري خو څنګه چې شرایطو ته ګورو چې ولوبغاړي سوسی دلی دی نو امکانات ډیر کم دي او دا لوب هم د استرالیا په ګټه وبوله
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان پاشل شوې اقتصاد ننګونی او فرصتونه یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وای په دې هیواد کې د اقتصادي وضعیت شکیدل د طالبان او نړیوالې ټولنې په کړنو پورې ارتباط لري د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په یو تازه راپور کې ویل دي د بشري مرستو په مټ نشي کولای د افغانستان خور ور اقتصاد ته سمون ورکړي او سره سم کړي د غره راپور چې د چاشنبې پر سپور شوې پکې راغلي دي افغانستان د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر له لاسه ورکړي دي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه راهیسې د نړیوالو مرستو لوی برخه له دغه هیواد سره بند شوې ده او په څه کم 400 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي هیڅ هیواد تر اوسه دغه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی تفصیل د فریدی سیال پراپورک
که هم طالبان د اقتصادي وضعیت د خکېدو د هڅو په اړه وایي خو ویل کیږي د خکېدو هیڅ نخې نخکاری د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر کال د اگست میاشتې راهیسې شاوخوا 40 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شو کډوالو یو کم کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي رادیو ته داسې بیان کړ
ورغه دغه ماجرین به خدمت وضعیت سره مخ دي یو وګړ دوجه کوړه نن لري کوښنه نه زیګدای کی په شارو کې سیاسي امر روان دي وروره دغه ما خایش دغه محترم مسخده ده او د مسیسات څخه چې دغه ورونو ماجرونو سره د کومک وسی یو توجه دی ورسره وسی که ونسی دا ماجرین ختم دی بالا د مرګ د حالات سره مخ دي
که هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوره هیڅ د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي خو پرسته یو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولیږدول بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمې دي ځکه یو شمیر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت د هیئت غړی ازرخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی
کله چې مرستې بند شولې او بینلري اړیکې وشکیدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو بانکي سیستم د بینلي مناسبات څخه بي برخه شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو او هغه پروژې چې جوړ شوی وي هغه هم منتننس درلودل یعنی حفظ او مراقبت اړتیا درلودل یا یو برخه جوړ نور برخه جوړې نه وي دا هم پته پدیدل او دا نوې حکومت چرغه د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید د دې پیژن د سوي او نشکوله چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کی
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ ویلی د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1 میلیارډ او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل بشري مرستې دایمي نه دي نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پودی هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد خکېدو سره مرسته نشي کولای
بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي مصرفي شي داسې چې خلک له هغه څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترې نه ګټه نه اخیستل کیږي د تولید کچه ورسره خرابې شي وزګارتیا ډیره ده او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي او غربت ورسره ورځ په ورځ ډیری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2021 کال د اگست راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر لاسور کړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 200,000 افغانانو خپل دندې لاسور کړی دی. ازرخش حافظي وایي د دولت د کارکونکو بیکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې ویل:
څلوېښت میلیون انسانانو په استازیتوب څلور زرو انسانانو سره یا درې زرو انسانانو سره مصاحبې کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سرویو کوي او بیا نتیجې یې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا یو میلیارد نه دی زیات دی. په دې چې په ټول په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د ښځې ونډه تر نارینه څخه زیات دی.
لبلې خوا خغلی فرهنګ وویل:
اگر طالبا واقعاً
شرایط که طالبان واقعاً همغه شرایط پوره او د نړیوال ټولنې باور تر لاسه کړي، نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولید برخو کې مرسته وشي او بهرني پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبیعي سرچینې لري، هغه بلېواله شي چې پانګونه وکړي او په قرار قرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرنی موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
په اقتصادي برخه کې یو وړ تکل د اسد آباد جلال آباد ترمن د سړک سنادي دیوالونه رخول کیږي. جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ سړک ته جوړ شوی پر سلګونه متره استنادي دیوالونه او غاړي سیلابونو او د کونړ سیند ویجاړی کړي چې د سړک د تخریب ګواخي هم زیات کړي دي. د هغه په وینا چې اوسې د 1500 متره استنادي دیوالونو چارې پیل کړي او هر ورځ به لسګونه بیروزګارو کسان ته پکې د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شي.
سړک چې عامشته مانی ده او کړي شو چې دغه پوره حفاظت وشي، ترڅنګ دغه سونه په دغه پروژه کې کارو کی د دې ترڅنګ نور هم کارونه په پام کې لرو. ان شاء الله امید نه زی راتون کې د هغه افتتاحګانو او خوشاله او شاهدانو.
د کونړ وسیدونکو هم د دغه استنادي دیوالونو پر جوړولو خوختي، خو غوښتنه ده چې د سړک ویجاړ شوی او کندو کفر زین دي هم ترمیم کړي شي. محمد ناصر ملنګزی او هدایت الله:
دا د کونړ د پویدامي ریاست له خوا چې کوم کار د جلال آباد او کونړ په سړک شروع شوی دی، هغه خراب وزین ته دیوالونه کوي. ډیره ښه پروژه ده، ځکه دا سړک به په راتلونکي کې د نور ځای نه وژغورل شي. ځینې ځایونه دغه پوخ سړک چې دی دم خام شوی دی یا خراب شوی دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دې دغګیري هم ونیول شي.
تیرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوتي او سړکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بیرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا د 15 روپۍ په مزدوري وو کې عامه شتمنۍ ده، دا به بې ځایه لاړه نه شي.
خو په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین بیا ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ او ننګرهار ترمنځ او د کونړ نورو سرکونو د ترمیم چاري هم پیل کړي.
ستاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت خبرې کومه د غفیر دوتو ټول تر سلامونه وایم. دا چودانیش په افغانستان کې کېږي، دا خو مختم کېدی، دا به نو اوس دایش خود کوي. نو طالبانه کولی اوس به دایش کوي، یو غور پام پر جماعت به کېدی، پر سکول کې به کېدی، پر مکتب کې به کېدی، په جماعتو کې به کېدی. د دې مخه چا حکومت نه سنې لري، اوس به دایش مخه دی نه سي. د دې لاس پر دې دا خولو نو له دې چې غونځ دکو دایش خو یې پام. بلی السلام علیکم جی، پکار تل خبر کمان من رحار ولایت شنوار ولی ول سوری تور پیغام ټول افغانان او وادوال څنګه دی چې دوی نه هیله دا دی چې په خپل بچان تشویق کې نه تحقیق کې او خپل بچان باید مکتب لور وهڅوي. ټول افغانان ته دا هیله را د امید نه چې خپل بچان تحقیق نه کوي بلکې تشویق کوي. تیر ځاتمانه ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدل من ولایت سیسر پر تماس ہے. میں دا مستد خدا خواہش ہے دا پشتنا مشدید ہم بس بچا سرکی مرز نگری سن فلی کی دوار من من سکر رسوئی سیاد مصر مرسنا نکڑے والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنگتن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. د سږ کال د نوبل د سولې جایزه د بیلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې نارویژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن وویل چې بیلاروسی زندانی فعال الیس بیالیتسکی د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنگي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او لواک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا شهسه کړې ده. د دې کمیټې په وینا دا خبره هم خبره شوې ده چې د دې دریو په ارزښت هڅې د سولې او دیموکراسي لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن دې ته اړ کړ چې خبرداري ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیره اونۍ نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپل دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه را تپریخي. د ملي اردو لوی وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو خو اوس وایي چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسېدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو لپاره نشي اخیستای وای چې له طالبانو سره یې تماس نیولای خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. له دې پخوانی قومندان سره مرکه هم وروسته راځي خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم. زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غشتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او د سره په هیږي موږ یو نقصا پرنو ډاکټر ته ورغلی وو هغه داسې نقصان نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه پیدا دي.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یار قدر توایم چې زه تقریبا 15 کسه پاملیم اتل سو 2000 نقصې وی خو دا 2000 اتل سو نقصو کې تاسو یقین وکي چې هر هغه نقصه چې ډاکټر براکړه د لاندې بدوخانه و دیغه دوخانه نه په پاتسن کې دوخانه کې نه پیدا کېده د کپنینګرار کې کپ کابل کې کپ پختیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شر ترجر خپل اقدامو کې هغه او یازر کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم کې کنه کړی ده د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې اویا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په دغه کې مملکتنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو غژبان ډېر په خطر کې دي، ورځ په ورځ دلته حالات خرابېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مریض سړی تر یا کلینیک تر شفاخانې پورې سم سړی نسی رسول، دوه کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي، سړی دغسې روغ سړی نسی باندې تللی. وسایل خو لا څه که د طالبانو د مشرتابه څه دا هیله ده چې دا د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو بمو مور د ګرار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې ورزولې، دغه ضررونه ورسره ووته چې پنځه شپږ سوه غواګانې په اچین ولسوالۍ کې مړې شوې. اوس وزې څومره وزې چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مایو دا دانې کې راغتې دي. اوس انسانانو ته انتقال شوي، انسانان اوس په دانو مخته یي، باید دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت یې موکه او نړیوال یې موکه.
السلام علیکم، ما در روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ څخه تماس نیولی، نوم محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کیږي، او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکره چې موږ ته په اسانۍ تذکره راکړه وسي، موږ به ډیر خوشحاله شو.
د ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نیاز محمد د وایز خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د وایز خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېر لوی ولسوالۍ ده، او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي امارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده، او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټوله وایز خا کې ده. تقریبا نفوس یې یو لک څلوېښت یا یو لک پنځه دېرش زره کسه ده. نو د نس په برابره به د او نه د وایز خا خواته هغه کړی ده. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي امارت زه خطا خواسته چې د انجوګانې د وایز خا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
سلام علیکم، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده، سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده. پر دغه تنګي کې دا تقریبا د دایکنډي د ولایت موټران هم اکثره پر دغه باندې غټو چینی موټرې، نو دا په ژمي کې تقریبا شپږ میاشتې دا لار بیا بند دی. درې میاشتې د ژمي او دوې میاشتې دغه بس اوس یو څو وخت بعد بس یخې کوي، دا منطقه بیا بندیږي. بیا موږ هلته یو بله لار لرو پر هغه باندې چې بیا ځي دا موټران، بیا هغه بیا ډېره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ د ازادۍ له راډیو چې ډېر خوښ، دا یوازې د ازادۍ راډیو دی چې د مظلوم خلقو اواز دی جک پلو چارواکو ترغوغو ورسی. مول د ازادۍ رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دیوی د ازادۍ رادیو، رادیو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه او نیکې هیلې د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو. سلامونه او احترامات کوم کوم د افغانستان ټولو ولسو. سلامونه او احترامات ورونه کوم نړیوال او خاصا په امریکا، په اروپا، کاناډا، په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخیص کې دنده ترسره کړې. موږ دلته طالبان ډېر په عذابۍ او ډېر په مشکلاتو کې دي، او که چېرې ما غږ پوڅي ډېره مننه کوم. ازادي راډیو څخه سیدمر اواز یو ځای پورې رسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو د سلامونه. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. دا چې دولت هم اعلان کړی دی چې موږ به ټیک ټاک او پوجي ګیم بندوو، زما په نظر دا به یو شي اقدام که د عمل ډګر ته ووځي، ځکه زموږ ډېری ځوانان د پوجي او ټیک ټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریه، ځکه د دې څخه تبان به وایو چې ډیرو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی دا ټیک ټاک او پوجي ګیمونه چې خلک کړي دلته مونږ د ډېرو پیو شاهدان یو، ځکه چې ډېری ځوانانو خپل ځان وژلی یې د دې له امله چې دوی یا بازي بایللې وي. نو په عمل کې کثابت څه زما په اند دا چې دوی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندوو ده په درو څلورو میاشتو کې، نو که بند شي یو خو به زموږ ځوانان تر ډېره حده پورې یو بل کار ته مخه کړي تر څو د دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت د اساس ولسوالۍ سیمې اړیکې نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یوه نمایندګي راته وټاکول سي وټاکوي، او نمایندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کومې شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه هم په روزګان کې دي. روزګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي، که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نسو پیدا کولی. چې موږ ته نمایندګي وټاکئ موږ به ډېر خوشحاله شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ثنا اللہ د هلمند د ولایت نداری ولسوالۍ د جلا بازار سره په اړیکه یم. موږ د امارت اسلامي پر لوړپور مجاهدینو دا غږ کوو، او په موږ دلته د بې سیم خدیت ډېر سخت ضرورت لرو، بېخي سخت ضرورت ورته لرو. نو دا ډېره سخته غټه منطقه ده، د پساونه ده او د ګلاغام بازار منطقه او داسې شنې جامې منطقه، دا ټوله دغه ته ضرورت لري خدیت د خلک. موږ ډېر سخت وسره په تکلیف یو، که موږ د عدالت بازار متکی ته یو خدای راته راوي نو ډېر مهرباني به وي. السلام علیکم.
السلام علیکم، احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام پرېږدم. زما دغه پیغام دی چې دغه تاریخ طالبان ته تاسو خو بند کړله، اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نهسه، خلک ستړي دي، بېچاره ګان دي، چای نه لر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نهسي درلودلی نهسي راوړلی. ستاسو خو هیله کوو چې دا تاریخ یا بد هیله کوي یا هم د خلکو ته کاروبار پیدا کوي. دا څنګه حکومت چې تاسو یې کوئ، دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچی کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه بسم اللہ حق دوست د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کې یم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا کومې مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي، بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایهدار خلک دي، مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي، دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. د بغران ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي، نو دغه د پروش کله چې د کوم ساتي ویشل کیږي دی، او د بغران ولسوالۍ کې په حساب باندې ډېر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کوي او نم د سپیجری په کول کوي او نم د یو بل چا په کول کوي، بس خپل قدره وي خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو که دوی په هر کلي کې ستلي سو اخوا ته بل کلي چې نیلي روپه هغه کلي کې دېرش کاټې ویشي او بل کلي دغسې ځینې پاتې وي. نو د بغران مطلب مې دا چې دي چې دوی دا کاټونه اګر سره مستحق کړل، په بګر د عمر په زندګۍ کې نه جوړ کړي. یو سړی څلور پنځه موټر لري، ټکټر لري، موټران لري، په درګاه باندې ولاړې راشي څلور پنځه کاټې ځینې وړي، یو وشته ورته برابر کړي برابره کړي، او دا چا پر درګاه باندې چې سیرلی ورته لال کوي غوښې وخوري هغه سړي ته پنځه شپږ کاټه ورته ورکوي. نو زموږ د مسولینو څخه دا درخواست دی، انجنیرانو د موسسې د مسولینو څخه، چې دغه رقم موسسه دا موږ ته هېڅ ګټه هم نه کوي. دا ګرده خلکو ته وخوړله چې هغه اول مستحق نه دي، او یا خلکو ته رسېږي چې هغه دا شیان دي چې هغه دوی چې کوم دوی ته سیرلی حلال کوي دوی ته دغه موسسه هغه ته ورکول کیږي. نو بغران مطلب مې دا چې دی چې د موسسه د پلان د مخ څخه دا رقم وویشي شي، چې دا ګرده زمینداره خلک دي، دلته غولبي و چنګولان ست هر سړی چې خپله مور دي، دا مسلمانان خلک دي، خپله مور سړی خپل مسکین خپل همسایه ته موسسه ورکوي، که مور نو او که نه مور خو هغه تاري ورته به خپل حق ورسېږي، خو د غولبو د لارې و د چنګولانو د لارې د چنګول د لارې د حساب د مخ څخه د پلان د مخ څخه دا موسسه وویشي شي. دا ګرده شي دی چې ګرده جغرافیا سوې ده، دا شي نه دی چې دا اوس دلته ګر ماجر راغلي دي. دا د سولو پنځه سوه کالو انسانان په دې وطن کې پراته دي، ګرد تر کتاب لاندې او هر ځان ته جی پي اس لري، ځان ته حساب لري او جغرافیه لري.
نو دا دیم دغه مسجد چې په باغران په دغه ولسوالۍ کې ویشل کیږي دا مې نظر دی چې دغه مسجد د داسې رقم وویشل شي چې دا په دغه سپین ژورو سره د مشوره وکیږي بیا دغه مسجد وویشل شي او دا یې نه چې دوی خپل په طبیعت باندې قدروي ویشي هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقبل ته نه رسېږي یا چې دوی تسیرلی هلکه هغو ته پنځه شپږ کاټه رسېږي هغه خو ګزاره والا دی او هغه بل مسکین دغسې پر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم.